السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه امید زهیر مال هرکلی کوم. لومړی اعلان خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. هخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اساسوالۍ د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله مونیزا کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید موده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشی شوی او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوی دی. هاخوا مونیزا کاکړ وایي وسام د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډرو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسلیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنټ بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځوایی د بلوڅ بیلتون ماروی او مشر ګلزار امامي چې په شنبی مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای یې نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې ګلزار امام د بلوڅانو د ویلي پوځ په نوم د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان ته د نوموړي څو سفرونه ثبت شوي دي او د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوکو اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوڅ بیلتون پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوځ زیاده او پړ خبرګون نه دی خودله. خود 2022 کال پر نومبر کې د بلوڅ د ملت پال پوځ په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې ګلزار امام له ترې تم کې دوه وروسته د پاکستان د پوځي استخبارات ادارې ISI په بند کړي او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمند جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ جورنال رسپانی خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکار تنبورګ ښار کې نیول شوی وو. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون تنفیذ د ځواکونو د وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوی. خلومړی څو راپورونه. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصي پر کار د بندیز پاوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وغوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصي کار ته اجازه ورکړي. لدې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې چې طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو خای دا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګه خبر کړ شغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غړو هیوادونو پاستازولي ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپل پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولای سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپله پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځې وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر په خپل ویګاني بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
مننه چې تر اوسه راسره وي. اوس هم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلي. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري، هغه باندې مور او پلار باندې او همدغه سه له خنو منتخب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او خیر روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې شخصي شخصیت جوړول لپاره عبادت علي زلي وسی او د دې تزامت وي سر سي په راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې مناسبت مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښي دي، دوی مثلا هر رشته سره دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاری بین المللی او هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فائده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپل تاسو پیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پیږي تقریبا او یا سنانه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر پدې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حد په دې خبر موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند یې ښه نه وي، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر همدا وي چې څنګه دوی هغه وکړي خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې چې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خوړی دودی دود. دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې اولادونو دونه خو بل تاسو پیږئ چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت، هوساینه په خپل پیږئ چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو څه بات وخري چې دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواړه دوی استالتیا خودی کېستا او دوی مکلفیت پدې لري مور خپل اسد بشراګان ته چی پیدا کیدا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبر سره فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غیر واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیر بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
بله، یو موضوع خو فقر سواله، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پر روزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي، یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي، چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به هم داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو په هکله. څه وایې
تاسو؟ خپل ښه پوهیږئ چې هر مشکل، هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري، عوامل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خيګنه او په خواله نه پیګي دوه بشراګان. یعنی کدوی خپل تعلیم یافته په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی، دوی ته امکانات برابر شوی وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی هم باید یو شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا ده. خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی خال او سم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پشرف نه لرو، ترقی نشته. پکې دا د دې علت سه خلکو د تعلیم ته، د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزي، هر رقم کې باید دوی وروزي. په دې کې یو مشکل نور مسته سي، اواز مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي. په دې کې باید حکومت ور سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي. یعنی کومره په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته، مکلفیت لري هغه مکتب کې، یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای، تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریت دی. دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوي چې هغه وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر استا کنهسته. د دوی هم شخصیتی، اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنۍ خوانځای دی هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسولیت کورنۍ لري، څومره مسولیت به خوانځای لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخر یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله نه د تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي. تر هغه چې دوی مکتب ته دی او خوانځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یا کلس یو کس د تعلیم د اصول او د معیارونو کیفیت او د دې د خېګنې لپاره څه چې باندې ونه پیږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه تاریخ ولري. یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار ته دوی اولین زایمت کوي، دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سپ درد خوري، نور خلک سو ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب ورکړي.
منصور صاحب، تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت دی درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې دا کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زه دا سویلې سم سه دغه ماشومان سه شاقه کارونه کوي. دغه خاول مونږ غلری او سه قوانين لرو، یو مونږ می قانون درلود، قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون نو سه هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي. او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راضی شاخه کارونه کړی ډیر خلک پدې کې مسولیت لري دوی باید دا کارونه نکړي اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مورپلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي پدې ته دوی حق ځای کیږي یو حق نه سو حقونه دوی ځای کیږي او په خولاند کیږي او دوی بشرګان نشي کوي چې خپل څه چې انساني اخلاقی او دینی حق لري دغه په خولاند چې دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره دوی راتلون کې جوای تبا کیږي او مشخص دی په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متعدد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسوی دي او دوی بشرګان خپل ژوند به خلل لاس اور کړی دی یا لیوانه سوی دي یا روحي مشکلات لري یا متعدد دي یا بل اخره متاسفانه بیزا استفاده ورنه کیږي جنسي تیری ور باندې کیږي جنسي دورونه ور کیږي دغه نور ډیر مشکلات دي یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی د خلاف دی د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلق سچ ورور توانائی لري پیغمبر سلام فرمای په همدغه باره کې مثلا فرمای او کلکم رایون کلکم مشغولون عن رایته یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسولیت لري دا پر دې معنی نه دی یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کاله بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي سحر کار کوي یعنی شاقه کارونه کوي په دې کې مونږ باید حسول رس کزې ما هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسولیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی وروره دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی مدرسې ته شامل کی او د دوی شخصیت لپاره کار وکړي دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده معنوي او مادي سرمایه ده هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد کوي خپل ژوند ته بدد کوي خپل راتنون کې د دین یو وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره موخه کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکړه متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی بيخيز نشته یعنی تقریبا او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بيزا ژوند لرو او بدبختی ورته لرو او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولي سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشرګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی حق ورکو دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي کله چې اولاد ته د حق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا هغه ک علت نیستی او نداری ک علت د کورنۍ بسوادی یا که هرڅه یا که بی‌پروایی وي دا څومره منفی اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی سي
په دې معنی چې موږ دغه د شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسی د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت د کوي سو هر رقم یا که منفی وغواړو منفی خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی او دوی کمون پدې کې توجه نکو دغه مشخصه ده کې دای سي په براتنون کې دای مخدره مواد کې متاد سي یا مثلا کومبل پرتل انساني او اخلاقي اصول نه کومبل وظیفه ځان ته انتخابي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی وروره عادت پدې کې چې دغه خپل د دوی موجودیت په کورنۍ او په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلا دی یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسوي پدې چې دوی په خپله شکل سره او قانوني او اصولي شکل وروره دوی ته لارښوونه نه درسوي دوی ته وروره پام نه درسوي دوی ته اغه نه در سوي سه دوی مشخص دوی خپل یعنی پدی یقین ورسېږي چې دوی وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی باندې زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا کلونو کلونو کار دی سه تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راووسی او دغه اغه نسخې استفاده وسی مونږ مثال ډیر وړه مثال ورکوم یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو یا وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کته کینه او دوی ته او بو ورنه کو یعنی وخوره او خخا مخه د خرابیږي او ژوند خرابیږي یا وس وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت دا ده چې ماشومان یعنی ټول باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو شو دوی اورو راغی هوشي ژوند خراب سي دوی راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی
یو بل څه چې تجربه سوی هغه دادی چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بې وزله او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي، هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه چې ډیر بد پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي، په دې اکله وضاحت راکړي.
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې مرسته تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې معنی ده ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه خودی لیده مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي. یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله، یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه ده دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار بې سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلې ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل تعلیم ته رسیدلې دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ور رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مونږ ډیر داسې خلک لرو، دا تاسو خبر پته یې سره دا داسې واقعیت استه او بل دا چې هغه کورنۍ چې مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي، دوی اولادونه متاسفانه یو داسې حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته نشي مشکلات کې گیر سي او دا نور اخلاقي او قانوني کارونه ډیر کوي. ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیاوي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتونکو لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه ورکړي. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکي پیسې ورته ورکي ټول ژوند امکانات ورته سپاري او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي څنګه یې مصرفي سره لپاره مصرفي دغه پښتنه ورننه کوي. همدغه دی چې د انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات د منطقي خواهشات معمولا د انسان لک خرابي او د همیشه دغه چا چې متوجي نيسي دغه اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او د کارونه کوي. لکه مثلا والخرچی که یعنی اضافه مصرفی یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قرار قرار مخ کی مواد مخدر تا هم دا غسی نور جرای متا یا بالاخره یا ورس رازی سده دا دی پوزای سده دی لارسی مکتب وایی یا درس وایی یا خپل مکلفیتو دی لکه کارخانگی و دا نور کارون است دی مسئولیت پا کور که دی باند دی دا غا ورنپاتی کی گی او مخ دا غا کارون کهی سده لکه دوی فکر کهی سده دا غا جوان دی نو دا غا سانتیاوی دی دا غا شخصیت دی. متاسفانه دا غا سی منفی فکر لدی یا واخ ورته وګوري ست د دینه پرپراته د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ سي د دینه متاسفانه یو د څه شی جوړیږي ست یو ورځ ویني سه په بندیخانه کې د یو ورځ ویني سه په کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره نختسي وي دی او ژوندم تباده د مور او پلارم ژوند تباده دغه ست سوال ډیر ښه سوال وو او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولای شو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کوم منفي پایلې چې خبرونه کې یادې سولې دوی سره مخ نسی.
دغه د یو کث روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده، لوی زحمت لري، لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو فدی کې یعنی یواز کورنۍ نشي کوي چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم د خپل درې ماشومان لرم ما ولي سهاري دوی مکتب ته لاله سکه دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې خدمت درس وای او دغه استادان ته دوی ته درس ورکې دي دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی څونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي. یعنی یوازې نکیږي چې مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نهادونه باید اراده ولري دغه سو اراده سي او ځای سي مونږ کولای شو خپل اهداف ته ورسیږو مونږ کولای شو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای شو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سم کولای شو.
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دي اولادونو کله نه کله البته ډيري غوښتنې کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایي
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصنا غمور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هیله لرم او هیله دا ده چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په جوان په خبره برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا بشرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي بي ځای به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط او تفرید کوي په خپل اولادو باندې دا ښه افراط او تفرید کله مخه ونیول سي او دوی و پوسی په دې مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسای لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که د بیځای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سي او چیرته چکر لاړ سي یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیځای غوښتنه سي ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سي د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شو ورته وایي دغه ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسي او مور او پلار درکې سي مور او پلار مونږ باندې خیګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت د کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور او پلار نه زیه او دغه علت په دې د متاسفانه مور او پلار منزوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضي سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاله پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره بیچارهګي به احترامي دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی د اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سي مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایلو ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالۍ کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو.
بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بې معنا ده او ارزښ نه لري او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی ټکنالوژي دی مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو یعنی مونږ خپل پیږو سی او نیم خلک سی اواد دین په تلې دي دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په اسانه نه لري او متاسفانه خو افراطی خوونه لري یعنی د فکر فتواګانی ورکیس د خلکو ژوند تبا کړی دي د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسې نه دي بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله تعالی راولي نو په دې وجه مون بریالۍ کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول مدیریت توجه وساینه برابرول خپل اولادو ته دقت او روزانه پوښتنې گزارش او وروسته هغه وشي دا څه چې الهي حقونه دي انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي چې فکر کوم.
بله ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نو مننه السلام علیکم.
درنو دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور تربیه خې چارې پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کو نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ په خیر راغلی راځئ چې ستاسې د ژوند ستاسې د پیدایښت د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدائی زدکړه د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زدکړه په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لسته ده، او عملته د دې سبس محکمه کې څما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زدکړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه ویره پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغلته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریمه پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي د تمام مور سره، زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایه کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه، هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته تلو، هر ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې، او درسونه وو، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي، یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي، اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګ و د راتګ الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه، او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وایي چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کومه، زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې موږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړې دي، اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میګو په هالند کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې نه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخښي. او خورګانې مشره خور خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 سوه په دې کې نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامه لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات وو، پلار ډېره هڅه کړې مور، او تاسو په خپل ستاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چار دی منطقه کې مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مند دی، الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی. او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دغه کې ډاکټر او هغه، اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو اچا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه. او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و. او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي عذابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقاً وبخښئ ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ضرر پخوا چې هغه ته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادیې و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روسته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، یو معتدله لاره غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده. نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه او زما ورور وو او غلطه مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه سلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګری واشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبکی لکه وفی الله سمیع لکه هادی هدایت معاوند الله سبحانه او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آغا مسای او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستانو چې تر ډیره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر ادا دی چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالی ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفحه فورمه وه دا وای خانه پوري کړه. نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ د راوستېله و پاڅېده لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملاً متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده. د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایي علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د دې اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم سبت او راجستر شوم. او چکسلواکیا دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستا سو سوال میډیا دن دیوسته د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره پته وویشت خارو کې ژوند کو دیش نپاره څلوېښت نپاره دی اکثره په محل کې واده کړی وو په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طبل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدیږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس مایا نو عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وای بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کیږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې کچې د افغانستان وضعیت او ګورو یا کسانو ته چې هغه دینی زده کړې کوي عموما د غرب پاړه یا د نورې نړۍ پاړه خلی دلورې نه لري، څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دینی زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلان الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړی افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وشله، یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته وایي. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضی مواردو کې هغه ورته گلوانیزیشن یا تلایی دی، او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدې چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوا صفحې ډکشنری د اول کال د لپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورک، بیا دا څلور ژبه ایزه 900 صفحې ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او دا غي چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم، زما غټ هندیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو، او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پریښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او البته د نورو کانادا یا د امریکای یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري و رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري و هغلته که چیرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي، نو بیا هغلته د 15 ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه 2001 پورې، نو هغه مې پریښودل دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسئلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت ورسې په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصصم په وزارت عدلیه د چکه ما د خارجیان منظور مې د عربي هوادونو نشوک په چکه مرکزل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به په محکمه ته ورکو به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو او دغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شپټی وخمونو کی رازی چستګی می شپټی وخمونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی
چه پچایم یو سوفوائی هم زولوتا مینا چه پچایم پرهیش گیوانو میں بشیرونو کے رازی پرهیش گیوانو میں بشیرونو کے رازی چسترگی میں شپٹی بخوبنو کے رازی چسترگی میں شپٹی بخوبنو کے رازی کیاو چھاپاں دے مین یم بخیالنو کے رازی بخیالنو